دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوردونکو, دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو ده. زه خلیل خانم. پام وکړئ دې سات خبرونه ته. د افغانستان د سولې او بیا پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د حکومتي مشرانو او سیاستوالو غوښتي چې په ټول شموله د اسلامي جمهوریت مرکچی پلاوی هیئت جوړولو ته کار ته دوام ورکړي. د سولې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد وایي زلمی خلیلزاد ورته په کتنه کې ویلي چې د دوهې په خبرو کې پرمختګ شته خو رو دی.
په دې کې موږ سره بحثونه وکړل چې خشونت یعنی معنا څه. ډاکټر خلیلزاد دا خبره کوله چې موږ یو څه نورم غواړو, په کوم څه چې توافقات کړي دي او دغه توافقاتو نه علاوه موږ یو څه اضافه هم غواړو. نو ځکه ویلي چې زموږ پرمختګ شته خو لږ ورو دی, خو زه موږ ورنه مطمئن یو.
حاجي محمد وایي چې خلیلزاد ورته ویلي چې طالبانو سره د اوربند غوښتنه وکړه, خو طالبانو د جبهو له قوماندانانو سره تر مشورې وروسته د اوربند په ځای د تاوتریخوالي د کمیدو ورته ویلي. د امریکا د بارنو چارو وزیر د طالبانو نه غوښتي چې د سولې تر لاسلیک وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو په برخه کې داسې څرګند شواهد وښيي چې بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره او د افغانستان نه د امریکایي عسکرو وتلو ته لار هوار کړي. د اسوسیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې مایک پمپیو پرون د دوشنبه په ورځ د افغانستان په ګاونډي هیواد ازبکستان کې یو خبري کانفرنس ته ویلي چې د طالبانو سره د سولې هوکړه ته نږدې دي. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پمپیو پرون د کازاکستان د چارواکو سره د وړخیزه روابطو ټینګولو او اقتصادي همکاري پراخېدو هم خبرې کړې دي.
زمونږ د دواړو هیوادونو ترمنځ ډېرې ښې خبرې روانې دي. تاسو تل د افغانستان د امنیت په تړاو یو ښه همکار وئ, خصوصا د سولې لپاره او د ناټو سره همکاري. تاسو تل له موږ سره په دې موردونو کې په دې کلونو کې ملګري وئ.
د ترکیه جمهور رئیس د دوشنبه په ورځ وویل چې ترکی ځواکونو د سوریه په شمال کې د سوریه د حکومتي ځواکونو د برید وروسته ځوابي بریدونه کړي دي. د سوریه د حکومتي ځواکونو په برید کې اته ترکی سرتیري وژل شوي دي. د سوریه د جنگ د څار ادارې ویل دي چې د ترکیه ځواکونو په ځوابي برید کې د سوریه دیارلس سرتیري بیا وژل شوي دي. د سوریه فعالان ویل دي چې د هیواد په شمال سیمه کې د یاغانو په لاس کې د هوایي بریدونو کې نه ملکي کسان هم وژل شوي دي. د سوریه او ترکیه د ځواکونو ترمنځ د ډزو تبادله دغه څو ساعته وروسته سوي چې د ترکیه د ځواکونو یو لوی کاروان د ادلب ولایت ته ورغی. د ادلب ولایت د سوریه په شمال لویدیځ کې دی, تر اوسه د یغان اخرنای مرکز دی. د دوغه دواړو ګوندې هیوادونو ترمنځ کړکیش او مخامخ نشته پیښې ډېرې کمې وي, خو داسې پیښې د سوریه او د ترکیه ترمنځ هم جنجال راپورته کولی شي, ځکه چې روسیه او ترکیه په سوریه کې د خپل عملیاتو په اړه همکاري سره کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ نن د سې شنبه په ورځ ملت ته وینا کوي. د ښاغلي ترامپ د دې وینا یو ورځ وروسته د سنا په مجلس کې راګیری کی چې آیا هغه د واک لري کړلسي او کنه. خبر تفصیل د نظرانې یوسف زین اورو.
نن د دوشنبه په ورځ به د امریکا د سنا په مجلس کې د ولسمشر ټرمپ د محاکمې په برخه کې مدعیان او مدافع وکیلان وروستۍ څرګندونه وکړي, خو د چهارشنبه په ورځ به په دې مسله په سنا کې آخري رایګیری وشي. په سنا کې جمهوري غوښتونکي اکثریت لري, نو هم ځکه دا اټکل کیږي چې ولسمشر ته به برایت ورکړل شي. په ولسمشر باندې د امریکا د استازو په برخه کې دوه تورونه لګېدلي وو, هغوی منظوري کړي وو او بیا یې سنا ته لیږلي وو. اول تور دا چې د ولسمشرۍ د قدرت نه ناوړه ګټه اخیستې ده. دویم داو چې په دې برخه کې د کانګرس د هڅو مخنیوي کړی چې تحقیقات وکړي. له بلې خوا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سبا ته د سې شنبه په ورځ په واشنگټن کې ملت ته کلنۍ وینا کوي. وینا به د کانګرس په ماڼۍ کې د کانګرس مشترکې غونډې ته وشي. نظرانه یوسفزی, آشنا رادیو, واشنگټن.
د اسلامي هیوادونو د همکاري کانفرنس په خپلو ټولو و 50 غړو اسلامي هیوادونو ژغ کړی دی چې د اسرائیل فلسطین لپاره د ولسمشر ټرمپ د اعلان سوي پلان په پلي کېدو کې مرسته ونه کړي. د کانفرنس غړو د دوشنبه پر د سعودي عربستان د ریاض په شهر کې په یو غونډه کې دا پریکړه کړې ده. دوی وایي چې د ولسمشر ټرمپ په اعلان سوي پلان کې د فلسطینیانو حقونه په پام کې نه دي نیول سوي او د سولې دا پلان د بهیر او د شرایطو خلاف دی. ولسمشر ټرمپ تیره سه شنبه په سپینې ماڼۍ کې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ګډه خبري کانفرنس کې دا پلان اعلان کړی وو. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې هغه د یوګانډا د خپلواکۍ شورا جنرال عبدالفتاح بران سره ملاقات کړی دی او دوی وضعیت د نرمولو پروسه شروع کړې ده. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ واشنگټن د سټوډیو څخه اورئ.
د دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې زه نظرانه ایسه سي تاسو ته د امریکا غږ آشنا رادیو سهرنی خبری خبرونه وړاندې کوم. په موکړې دی رپورټه ولسمشر ټرمپ د کانګرس دواړو جرګو ته دغه وینا کوي. په موکړې دی رپورټه
نن د دوشنبه په ورځ به د امریکا د سنا په مجلس کې د ولسمشر ټرمپ د محاکمې په برخه کې مدعیان او مدافع وکیلان ورسته څرګندونې وکړي، خو د چهارشنبه په ورځ به پر دې مسله په سنا کې نهایی رایګیری وشي. د سترې محکمې قاضي جان رابرټس
د سنا په مجلس کې داسې کوم سناتور شته چې غواړي په خپل نظر کې د رایو په اړه بدلون راولي کنه؟ که څوک نه وي نو په موجودو رایو کې موافق رایې 53 او مخالف 34 دي. په پریکړه لیک باندې فیصله وشوله.
د تیرې جمعې په ورځ د سترې محکمې قاضي جان رابرټس په رسمي ډول د ولسمشر ټرمپ د محاکمې د وخت مهالویش اعلان کړ. رای د ګوندی اصولو پر بنسټ واچول شوې. جمهوری غوښتونکو د دیموکراتانو هغه غوښتنه رد کړله چې ویلې په کار ده دې محاکمې ته د حقایقو د لارو خانه کېدلو او رابرسره کولو په خاطر نور شاهدان او په هغو پورې اړوند اسناد سنا ته راوغوښتل شي. د ولسمشر ټرمپ پر خلاف د هغه د تورنولو او لری کولو په برخه کې مرکزی مسله د تیر کال د جولای د 15 نیټې هغه ټلیفوني مکالمه و چې هغه د اوکراین له ولسمشر ولادومیر زیلنسکی نه وغوښتل چې د ده د سیاسي سیال پر خلاف تحقیقات وکړي. په همدغه وخت کې د کانګرس له خوا نه منظور شوې مرستې چې 200 میلیون ډالر ته رسېدلې اوکراین ته ځنډولې وې.
زه د ټولو په توافق خواهش کوم چې محاکمه
سنا جمهوري غوښتونکي مشر مچ مکانل اعلان وکړ چې په سنا کې به د ولسمشر ټرمپ د محاکمې نهایي استدلال د دواړو مدعیانو او مدافع وکیلانو په واسطه د دوشنبه په ورځ وشي او د چهارشنبه په ورځ به پرې نهایي رایګیری وشي چې ولسمشر ټرمپ محاکمه شي او که برائت ورکړل شي. له بل پلوه ولسمشر ډونالډ ټرمپ سبا ته د سې شنبه په ورځ په واشنگټن کې ملت ته کلنی خطاب کوي. وینا به د کانګرس په ماڼۍ کې د کانګرس مشترکې غونډې ته وي.
په ګرده نړۍ کې له امریکا سره څوک مقابله نشي کولای.
رپورټونه وایي تمه ده چې ولسمشر به د خپلو بیا انتخابېدو پر مسایلو او انتخاباتي مبارزې زیات زور واچوي، خو د چهارشنبه په ورځ به په واشنگټن کې د ټولو سترګې دې ته په لار وي چې د سنا په رایګیری کې به د ولسمشر ټرمپ نږدې برائت اخیستل د ده د خپل ګوند د سنا په مقابل کې په څه شي باندې تضمین او باوري شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
د چین حکومت وایي د کرونا وایرس په دغه ملک کې 360 کسان مړه کړي دي. په موکړې دی رپورټ ته
له چین څخه د باندې د یو ناروغ مرګ پر چارواکو نور هم فشارونه زیات کړي چې د خپلو هیوادوالو روغتیا ته زیاته پاملرنه وکړي. امریکا، استرالیا او ګڼ شمېر نورو هیوادونو له چین څخه د بهرنیانو پر راتګ بندیز لګولی دی، خو د خپلو اتباعو د راتګ مخنیوی نشي کولای. د چین حکومت د دوشنبه په ورځ خبر ورکړ چې په هغه هیواد کې 360 کسان د کرونا وایرس له وجې مړه شوي دي. همدارنګه چارواکو په وایرس د 2829 کسانو وخت کېدل تایید کړی دي.
د فبروري د 2 نیټې په نیمه شپه د روغتیا ملي کمیسیون له ټولو ولایتونو خپلواکو حضو ښاروالیو د سینګیانګ د تولید او ساختمان له ډلو نه راپور واخیست. 1215 تایید شوي قضیې دي. 401 کسان تداوي شوي دي او 1000
پزمي جهاز کې بیا تولیدیږي، خو دا لا ثابته نه ده چې ویروس څنګه خپریږي.
په ووهان، شینزین او حتی په امریکا کې په لومړنیو پیښو کې د ناروغانو په غایطه موادو کې کرونا وایروس تشخیص شوی دی. دا څرګندوي چې وایروس بیا تولیدیږي او په هضمي جهاز کې پاتې کیږي.
د کرونا وایروس چین ته سخت سیاسي او اقتصادي زیان رسولی ده. سوداګرو ته د 400 میلیارد ډالر په ارزښت زیان رسیدلی. د وایروس له پیدا کېدو وروسته د چین حکومت امریکا د غوغا په جوړولو تورنه کړې ده. لبل خو ایتالوی ساينس پوهان وای چې دوی د نوې کورونا وایروس د ډي ان ای تسلسل مات کړل. اویر
ایزولاتو
د وایروس ماتول او جلا کول دا معنی لري چې مونږ به د مطالعه لپاره ډیر فرصت ولرو چې پوښو پر اوایز مو چې د خبرداد مخنیوي لپاره څه غزمن ثابت دی شي.
د ایتالیا د امیر روغتیا وزیر ویلی چې دوی به د خپل موندنو راپور له نړیوالې ټولنې سره شریک کړي. په ایتالیا کې یو چنی جوړه په کورونا وایروس اخته شوې ده. په ټول اروپا کې په نوې وایروس د شلو کسانو د اخته کېدو خبر ورکړل شو.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د افغانستان د پخلوانی لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان مشرانو او سیاستمدارانو نه غوښتي دي چې د جرګې د جوړولو کار ته دوام ورکړي. رحیم ګل سرمان رپورټ را لېږلی.
د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان ته خپل سفر د یک شمې پرس په داسې حال کې پای ته رسولی چې په سیاسي مشرانو د اسلامي جمهوریت د ټول شمول مرکچی پلاوي په جوړېدو ټینګار کړی دی او ورته ویلي چې بین الافغاني مذاکراتو تیاری ونیسي. خلیلزاد شنبه او یک شنبه په کابل کې و. د ملي یووالي د حکومت د مشرانو پخواني ولسمشر او سیاسي مشرانو او ځوانو فعالانو سره یې کتلي دي. فرهناز فروتن چې د سوری په برخه کې زما د سرو کرخو کمپاین پر مخ وړي وای زلمی خلیزاد ورته په کتنې کې ویلي چې تر اوسه د اوربن په سر له طالبانو سره بحث نه دی کړی.
پدې ناسته کې د تاوتریخوالو په کمولو بحث وشو. زمونږ سوالونه دا و چې د تاوتریخوالو کمول څه معنا ولی اوربن نه خو خغلی سفیر وویل چې اوس اوربن ته شرایط برابر نه دي. په دې کتنه کې مونږ خپلې اندېښنې چې ولی مذاکراتو کې د افغانستان خلک دخیل نه دي مطرح وکړي. خلیلزاد وویل چې د خلکو حضور مسأله او د نظام جوړول د بین الافغاني مذاکراتو برخه ده.
د سولې د عالی شورا مرستیال حاجي دین محمد بیا وایي چې زلمی خلیلزاد ورته په کتنې کې ویلي چې د دوحې په خبرو کې پرمختګ شته خو ورو دی. حاجي دین محمد وایي چې زلمی خلیلزاد ورته ویلي چې د طالبانو د اوربن غوښتنه وکړه خو طالبانو د جبهو له قومندانانو سره تر مشورې وروسته د اوربن په ځای د تاوتریخوالي د کمیدو ورته ویلي.
په دې کې موږ سره بحثونه وکړل چې خشونت یعنی معنا څه کوم کوم چیزونه چې هغه باندې سره توافقات کړي دي چې هغه دا هغه څه دي چې دواړه طرف پرې موافق شوي وو. خو بلکې لا ډاکټر خلیلزاد دا خبره کوله چې مونږ یو څه نور هم غواړو زیات هم غواړو اضافه په کوم څه چې توافقات کړي دي او د هغه توافقاتو نه علاوه مونږ یو څه اضافه هم غواړو. نو ځکه ویلې چې زمونږ پرمختګ شته خو لږ ورو دی خو زه مونږ ورنه مطمئن یو.
ولسمشر مانی له ولسمشر غنی سره د خلیزاد تر کتنې ورسته ویلی چې خلیزاد ورته ویلی د سولې په خبرو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د خلیزاد دا سفر په داسې حال کې کیږي چې ولسمشر مانی لا هم د اوربند په شرط ټینګار کوي. خو د ولسمشر غنی د قدرت شریک ډاکټر عبدالله عبدالله بیا وایي چې د سولې د خبرو د پیلولو لپاره هیڅ شرط نه لري او شرط یې خودل د خلکو غوښتنو ته د ژمنتیا نه خودل دي. عبدالله عبدالله د تاوتریخوالي راکمولو سره هم موافق دی.
هر قدمی موثری
که د بین الافغانی مذاکراتو لپاره وړاندې د تاوتریخوالي د راکمولو لپاره په ځنګړی ډول هر موثر اقدام تر سره شي تر څو د خلکو رنج او درد راکم کړي موږ دا مثبت ګام بولو.
زلمی خلیلزاد په داسې حال کې د مرکچی پلاوی په جوړېدو ټینګار کوي چې د سولې په چار کې د دولت وزارت بیا وایي چې د مرکچی پلاوی جوړولو ماموریت په بریالیتوب تر سره کړی دی.
چې د فراغیر او ټول شموله مذاکره کوونکې پلاوی چې له ټولنیز او سیاسي تنوع څخه برخمن دي یو له دې موافقو ماموریتونو څخه دي.
زلمی خلیلزاد افغانستان تخپل سفر په داسې حال کې پای ته رسولی چې لا هم په قطر کې له طالبانو سره د هغه د خبرو د دوام او یا د درېدو حالت نه دی معلوم.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د تخار مرکز تلکاتو خار اړوند په سیمه کې د جنکو یو خونځې سوځول شوی. سیمه ایز چارواکي ادا کوي چې وسوالو طالبانو دغه کار کړی. ګل رحیم یاسمن د کندوز نه رپورټ را لګره.
نن دوشنبه سهار 11 بجې د تخار د مرکز تعلقانو خرته په 15 کیلومتره کې د بودله په نامه د نجونو یو منځنۍ خونځې سوځول شوی دی. سیمه ایز چارواکي ادا کوي چې دغه خونځې ته د وسلوالو طالبانو لخوا و راچول شوی دی. د تخار د والی ویان جواد هجری امریکا غږ ته ویل چې وسلوالو طالبانو د تعلقانو مربوط د بودله په نامه یو مجهز منځنی خونځې سوځولې دي.
مخالفین مسلح د امروز یک مکتب دخترانه را در مربوطات شهر تعلقان مربوط دوستای قرهندو به آتش کشیدند.
وسلوالو مخالفینو نن سهار د قرهندو په نامه سیمه کې د بودله په نامه د نجونو یو خونځې سوځولې. هغه وایي چې په دغه خونځي کې ټول هغه وسایل چې د یو مجهز خونځي لپاره په کارو موجود وو او ټول سوځېدلي دي. د تخار د پولیسو ویاند خلیل الله اسیر وایي چې د بارک ولسوالۍ سره په سرحد کې د تعلقانو د ښار مربوط خونځې وسلوالو طالبانو سوځولې.
طالبانو نن یولس بجې شاوخوا کې د بودلې په ساحه چې یو کلی ده د بارک ولسوالۍ او د دوم حوزې په منځ کې مربوطیت لري په یو متوسطه مکتب باندې ور واچوي. په نتیجه کې دغه د مکتب تعمیر او کوم کتابونه او میز چوکي او ټول سوځېدلی او طالبانو بیرته خپل ځای ته ځي او هلته هیڅوک نه و. دا کوم ملازم هم چې ونه چوټي ونه و.
د تخار د معارف ویان عظیم الله توحیدی وایي چې وسلوالو متوسطه ښوونځی سوځولی خو دوی اوس د معلوماتو په راټولولو بوخت دي.
په تعداد 174 نفر شاګرد ذکر داره، 118 نفر شاګرد اوناست.
په دغه ښوونځي کې 292 تنه شاګردان په زده کړو بوخت وو چې له جملې څخه 104 اویا تنه هلکان او 113 تنه نجونې دي. هغه وایي چې د بودله منځني ښوونځي 9 درسي او اداري خونې درلودې چې له ټولو اسنادو سره سوځېدلې دي. تر دې پخوا هم په تخار او قندوز یو شمیر خونځي سوځول شوي. چارواکي د خونځي او د سوځولو پلا پر وسلوالو مخالفینو غره چوي، خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو د دغه خونځي د سوځولو او د سیمه ییزو چارواکو د یدعا په اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی. ګلریم نیازمن، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتره ده VOA پښتو.
د انتخاباتو د شکایتونو د خپلواک کمیسن چارواکي وایي چې دغه کمیسن به د چهارشنبه په ورځ د هغه ټولو رایو په اړه پریکړه وکړي چې هغه سوځېدلې دي. پام وکړئ د اکرام شنواری رپورټ ته.
داسې رپورټونه راغلي دي چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ چې کومې خبرې روانې وي هغه ستونزو سره مخ شوي، او ستونزې لته مو هغه پیشنهاد دی چې افغان حکومت کړی چې باید اوربند ټینګ شي او طالبان دې ته چمتو نه دي.
تاسو ولیدل چې ډاکټر صاحب خلیلزاده رالی او د ولسمشر سره ناسته درلوده او په دوحه کې د مذاکراتو او پاکستان ته د سفر په اړه باندې ولسمشر ته گزارش ورکړ، او دا یو ورشي د طالبانو سره په مذاکراتو کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. د اوربند د تاوتریخوالي د پام وړ کموالی او دا اوږدمهاله کموالی د دې د عملي کولو پر میکانیزم باندې تر اوسه پورې له طالبانو سره نتیجې ته نه دی رسیدلی. بنان هغه څه چې د افغانستان د ولس غوښتنه ده، د دې وطن د فرد فرد غوښتنه ده، هغه د جنگ ختم دی، او د افغانستان حکومت په دې باندې مکلف دی چې د خپلو خلکو غوښتنه د یو اساسي شرط په توګه باندې وړاندې کړي. نو دا د افغانستان د خلکو غوښتنه ده، او حکومت یې په دې مکلف کړی دی چې دا غوښتنه به د یو اساسي شرط په توګه باندې مني. ولې د سولې لپاره موږ اراده لرو؟ تر دې وړاندې هغه څه چې موږ د سولې په برخه کې کړي دي، د دې ښکارندوی کوي چې د افغانستان حکومت خپل خلکو او د خپل هیواد لپاره تلپاتې او پایدار سوله غواړي.
فکر نه کوي چې د افغان حکومت موقف همدغسې وي او د طالبانو موقف همداسې، دغه فرصت چې رامنځته شوی دا به موږ د لاسه ورکړو؟
ما مخکې به درته ویل چې دا د افغانستان د خلکو غوښتنه ده. د افغانستان خلک همدا اوس د دې جنګ ختمېدل غواړي، او د دې جنګ ختمېدلو معنی همدا ده چې کله د سولې لپاره مذاکرات کېږي اراده باید وښودل شي. اراده همدا ده چې طالبان اوربند وکړي، دوی واحده رهبري ثابته کړي، هغه ډلې چې د دوی تر نفوذ لاندې د دوی په کنټرول کې دي دا ورسره ثابت شي. نو په دې اړه باندې د افغانستان د حکومت غوښتنه د افغانستان د ولس غوښتنه ده.
خو د حکومت نه بهر ډېر سیاسیون د تاوتریخوالي کمېدلو باندې هم موافق دي.
د تاوتریخوالي کموالی په حقوقي او نظامي لحاظ باندې عملي جنبه نه لري. کله هغوی څخه پوښتنه وشي د تاوتریخوالي کموالی یعنی څه، څوک به دا اندازه کوي؟ دوی باید د افغانستان خلکو ته مراجعه وکړي، د افغانستان ملت ته مراجعه وکړي چې د افغانستان د ملت غوښتنه اصلا څه ده. د افغانستان د ملت غوښتنه همدا اوس د دې جنګ ختمېدل دي.
ډېر سیاسیون افغان حکومت ولسمشر غني په دې باندې تورنی چې د سولې د پروسې انحصار په لاس کې اغسی او دا په انحصار کې ساتلې ده.
موږ به دې نتیجې ته رسېدلې چې د سولې د پروسې محوریت د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلکو ده. موږ ولیدل کله چې د افغانستان حکومت پنځه ګډون نه درلودې هغه مذاکرات او هغه ناسته چې اوس ولې غو نتیجه ورنه کړله، بینان د افغانستان حکومت د افغانستان ولس نړیوال شریکان او سیمه دې نتیجې ته رسېدلې ده تر څو پورې چې د افغانستان حکومت مذاکرات او پراس کې ونه وسیږي د هغې محوریت ونه لري د سولې پروسه او مذاکرات نتیجه نه ورکوي.
طالبان دا نه مني.
نو طالبان خو بیا سوله نه کوي چې دا نه مني، ځکه موږ دواړه خونه یو طالب دی یو موټ یو، دا جګړه موږ دوی سره کوو.
د افغانستان د موقف په اړه باندې په سیمه کې نظرونه څنګه ګورئ؟ پاکستان د امریکا سره همکاري کوي او د طالبانو هڅونه کې کومک کوي. افغانستان سره د پاکستان د سولې په برخه کې همکاري څومره ده؟
د افغانستان غوښتنه د پاکستان څخه ډېره مشخصه ده. موږ غواړو چې پاکستان صادقانه د سولې په برخه کې اقدام وکړي، د تروریستي ډلو ملاتړ ونکړي، تروریستانو ته د روزنې او پټنځایونو زمینه برابره نه کړي، افغانستان ته قوي ضمانت ورکړي چې دوی به د تروریستي شبکو تر شا نه دري. بینان په دغه برخه کې موږ د لاول هم د پاکستان د عملي او صادقانه اقداماتو غوښتونکي وو.
طالبان وایي چې د اوربند مسله به بین افغاني خبرو په محل باندې بیا مطرح شي، دوی اوس امریکا سره لګیا دي په خبرو باندې بوختي، نو
همداره په کموالي غوښتنه هم کړې ده. په مجموع کې د جنگ قطع یا د جنگ تمیده لامده د افغانستان د ولس غوښتنه ده او د افغانستان د ولس غوښتنه د افغانستان حکومت نیولې ده.
د افغانستان او د امریکا د سولې برخه کې همکاري څومره ده؟ یا افغانستان چې مخکې د امریکا د ځنګلي اساسي د هڅو په اړه باندې اندېښنې لري، هغه
د ولس مشر او د امریکا د ولس مشر د دوه ناستو په نتیجه کې د امریکا ډیره سوي هر اقدام چې د سولې په اړه باندې کیږي هغه امرزغه کیږي او موږ له دې سره راضي یو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1280 اف ام 100.15.
د دې يرشتا چې د کورونا وایرس په دغه شالېګلې زامن مومندې د تلولي
د جنوبي افریقا ماموران وایي د افریقا ساحلونو ته د کورونا د وایرس احتمالي خبرېدو لپاره دوی چمتو دي. تر اوسه پورې د تایید شوو پیښو راپورټ په دغه بر اعظم کې نه دی ورکړل شوی چې په چین کې پیل شوي او لږ تر لږه 160 تنه ورنه مړه شوي دي، مګر د افریقا پر مختلف اقتصاد تیاری نیول او اندېښنې په خپل ځای دي. د دسمبر 28 نیټې نه را په دې خوا چې د ووهان په ښار کې د لومړي ځل لپاره دغه وایرس معلوم شو، افریقایي حکومتونه د تیارسۍ په حال کې دي. دغه وایرس د سینه بغل په شان دی چې په چین کې ورنه څه باندې 4500 تنه ناروغ شوي دي. د ساري ناروغیو لپاره د جنوبي افریقا انسټیټیوټ وایي د هیواد د جوهانسبرګ داسې هوایي میدان دی چې په ټول بر اعظم کې ساری نه لري او ډېره ګڼه ګوڼه پکې وي او له پوره احتیاط نه پکې کار اخیستل کیږي. پروفیسر سیریل کوهن خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي منته معلوماتو شلو چې د کورونا څلور پیښې په دې وروستي وختو کې په استرالیا کې تایید شوې دي. په دې لاره د دې پیشګویي کې دلته استرالیا آسیا ته نږدې ده. موږ غواړو جنوبي افریقایانو ته ډاډ ورکړو چې جنوبي افریقا د دغه وایرس احتمالي خپرېدو ته چمتو ده. موږ داسې سیستمونه ځای په ځای کړي دي چې په چټکۍ سره میکروب کشفولی شي او هر وارد شوې پیښې ته عکس العمل ښودلی شي چې ښایي زموږ سرحدونو ته راورسیږي. تقریبا 1 میلیون سپارلی په 2013 کال کې د جوهانسبرګ د او آر ټیمبو بین المللي هوایي میدان لارې راغلي دي. دا په جنوبي افریقا کې وزنې هوایي میدان دی چې له دې نه چین ته او له چین نه مستقیم پروازونه کوي. د ایبولا، زیکا او نورو ویروسونو د خپرېدو په وخت کې په دغه هوایي میدان کې د حرارت او روغتیا نورې معاینې پکې کېدلې، مګر که څه هم چې لا تر اوسه پورې هیڅوک ناروغ شوي نه دي. د اینو سیتک بانک اقتصاد پو لارا هودس زوای د جوهانسبرګ د اسامو په بازار کې د اسامو نرخونه ټیټ شوی دی ځکه د دغه وایروس د خپرېدو راپورټونه ورکړل شول. چین د جنوبی افریقا ستر تجارتي انډیوال دی. هودس وای یو څېړنه ښیي چې دا عادي خبره ده چې په 2002 کال کې د سارس مصیبت نړیوالو مارکیټونو ته 40 میلیارد ډالر تاوان اړولی و. پروفیسر کوهن بیا وای دا به په عمومي توګه په مالی بازارونو باندې تاثیر وکړي او په خپل وار سره به د شیانو او د ازارو په قیمتونو باندې هم تاثیر وکړي. مګر دا ډیر وخت دی او د سارس د ناروغۍ په علت چې څو کاله پخوا خپره شوه وه تبلیغ کیږي او دوی اندېښنه لري چې دا به هم خپره شي. هودس دا د اقتصاد او ویروس دواړو په لحاظ داسې وضع ګڼي چې وای انتظار وباسه او وګوره.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.89 اف ام 3.15. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر رشوت، اداري فساد او د خپل قدرت نه پناوړه استفادې تورن شوی. پام وکړئ د خبریالې لیندا ګراډسټاین رپورټ ته. زامن محمد دتلولی.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون د سه‌شنبه په ورځ تاریخ جوړ کړ او د دغه هیواد لومړی صدر اعظم شو چې د صدارت په مقام کې تور ور باندې ولګید. نتنیاهو هیله لري چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د منځنی ختیځ د سولې پیشنهاد به د اسرائیلو د راتلونکو انتخاباتو نه د مخه چې 15 هفتې ورته پاتې دي له دغو تورونو نه د اسرائیلو د عوامو تمرکز بل خواته واړوي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو څو میاشتې پخوا د اسرائیلو په تاریخ کې داسې صدر اعظم شو چې د صدارت په مقام کې د اوږدې مودې لپاره پاتې شو او په دې سره تاریخ جوړ کړ. اوس بیا تاریخ جوړ کړ هغه دا دی چې لومړی برحاله صدر اعظم دی چې د رشوت خوړلو، جعلکاری او له باور نه د سرغړونو تور ورباندې ولګېد. په نتنیاهو باندې دغه تورونه وروسته له هغه ولګول شلو چې له تعقیب نه د مسؤلیت لپاره کړي وو او غوښتنه بیرته واخیستله. او په فیسبوک کې وایي دا به خپلو سیاسي مخالفینو ته اجازه ورنه کړي چې له دغه موضوع نه کار واخلي. دغه تاریخي تحریک چې د مشرکوي ګډوډ کړي د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پیشنهاد شوی موافقې ته اشاره کوله چې هدف ورنه د لویدیځي غاړې په یو شمېر سیمو باندې اسرائیل کنټرول پیدا کړي. د دې توقع نه کېږي چې صدر اعظم به په کومه قضیه کې مسؤلیت لاسته راوړي، مګر دا به د اسرائیلو د مارچ د میاشتې د انتخاباتو نه وروسته پورې دغه تور لګول وځنډوي او نتنیاهو به بې د تور لګول نه انتخاباتي مبارزې ته ادامه ورکړي. د اسرائیلو سیاسي څارونکی تامارا الموګ وویل نتنیاهو پوهیږي چې دا به مسؤلیت لاسته راوړي.
אז לנסות בכל מקרה ראש הממשלה ניסה. הוא גם אמר את המשפט, אנחנו זוכרים, החסינות היא אבן יסוד בדמוקרטיה.
الموګ نوویلې څرګنده شوې ده چې نتنیاهو د مسؤلیت لپاره په پارلمان کې سیاسي اکثریت نه لري. نورو څارونکو ویلې د مسؤلیت جریان به هفتې وخت ونیسي. نتنیاهو دې ته ترجیح ورکوي چې ډډه ورنه وکړي. د پارلمان غړي ایلی اویدار او ویلې نتنیاهو باید د هر بل چا په شان له یو نه تر څلیرشتو پورې باید د محاکمې سره مخامخ شي. اویدار انوای
I really don't understand why he did it to begin with, why he applied for something that he said for 8 months that he's not going to do it, and in the end he changed his opinion.
زه واقعنه نه پویږم چې ولې د دا کار وکړ، ولې د دا کار وکړ چې شروع یې وکړه، ولې د داسې یو څه لپاره غوښتنه وکړه چې دوی ولې د اتو میاشتو لپاره به د دا کار ونه کړي، او په آخر کې د خپل نظر بدل کړ او د موږ د داسې شرایطو سره مخامخ کړو چې د پارلمان وخت ځای کوي. ځکه نو زه د دې لپاره د بخښنې احساس کوم، مګر زه د خوښۍ احساس کوم ځکه صدر اعظم داسې یو سیاستمدار دی چې پوره قابلیت لري د قانوني جریان په علت به د صدارت له مقام نه ایسته نشي. د اسرایلو د قانون په اساس به نتنیاهو په خپل مقام پاتې وي، حتی د ده محاکمې په وخت کې چې د اسرایلو د مارچ 2 نیټې د انتخاباتو نه وروسته پورې به پیل نشي. مګر د ده سیاسي رقیب بینی ګانتس وویل څوک د دولت مشري نشي کولی او په عین وخت کې درې جدي جنایي قضیه اداره کوي.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو زموږ خبری خپرونه واوریده. موږ ستاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خپرونه به یو اوریدلې وي.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی